قدرمن اوریدونکو د افغانستان د رادیو د تلویزیون تکړه ژورنالیست نتاک فرنګي شخصیت او په ډنمارک کې د افغان غږ د رادیو مسول ښاغلی یوسف هیوادوس نن مو په دا خبرونه کې میلمه دی. غواړم د ده د ادبي او فرنګي فعالیتونو په اړه ورسره خبرې ولرم چې همدا اوس ما سره د ډنمارک څخه د تلیفون فکر شدی. جناب هیوادوس صاحب، تر هر څه لومړی زما سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. ډېره مننه چې زموږ بلنه مو د مرکې دپاره ومنل.
وعلیکم سلام محترم آشنا صاحب، ډېر ویاړ لرم چې په دې توګه تاسو سره او ستاسو خدمتمنو اوریدونکو سره په اړیکه کې یم. هیله ده زما او زما د کورنۍ سلامونه، نیکې هیلې او درناوی تاسو او خدمتمن اوریدونکي واوري.
ډېر مننه، مهرباني مو ده. جناب هیوادوس صاحب، ستاسو د لوړ شخصیت او ښکلي اواز سره افغانان ډېر پخوا آشنا او بلد دي. داغه وخت چې تاسو په ډیرو بدو حالاتو کې په افغانستان کې په رادیو او تلویزیون کې په زړه پورې خپرونې درلودلې او ښکلی ږغ مو خلکو د رادیو او تلویزیون په څپو کې اورېدی، او دا دی اوس بیا د ډنمارک په هیواد کې د مهاجرت حالاتو کې د خپلې میرمنې تکړه ژورنالیست او نتاکې آغلې فیزه جانې سره د افغان ږغ په نامه راډیو خپرونه لري. نو که چیرې اول دا ووایه چې تاسو د څه وخت څخه ادبي او فرهنګي خدمتونو ته مخه کړه، او په دغه لاره کې مو حتمي ستونزې هم لیدلې دي او بریالیتوبونه هم لري، که په دې اړه یو څه روڼا واچوئ.
ډېره زیاته مننه آشنا صاحب، داسې یو پوښتنه مو وکړه چې دا زما د ژوند ټول تاریخ رانغاړي، خو په لنډه توګه به زه عرض وکړم چې زه کله چې ښوونځي په دریم ټولګي کې وم، په هغه وخت کې زه د افغانستان راډیو ته ولاړلم. د افغانستان راډیو د ماشومانو لپاره یو پروګرام درلود، یو خپرونه یې درلودله. په دغه خپرونه کې ما د پښتو برخې هم تقریبا مسئولیت درلوده، ځکه بل څوک نه و په دری برخه کې. شو نام خدا ماشومان ډیر ول او دوی هلکان او نجونې ول، خو په پښتو برخه کې موږ یو دوه درې کسه وو چې هغه دوه کسان بیا داسې اماتور راغلل، یو څه وخت ول بیا نور نه راتلل او زه یوازې پاتې شولم. نو ما نه مخکې هم ډیر دوستان دلته ول راغلي دي، نور ماشومان، خو په دغه وخت کې زه چې عرض کوم زه یوازې پاتې شولم. بیا به ما په دوو آوازونو مطالب لوستل، یو به مې په خپل طبیعي آواز، یو به مې داسې آواز ته تغییر ورک چې یعنی زه بل څوک یم، او یو مطلب و یو لنډه مقاله یا یو څه شی به مې لوستل. بیا نو یو دوو پروګرام داسې په مخ لاړل. نور مې بیا د خپلې کورنۍ غړي مجبور شولم، دا ورونه مې وتره زامنو هم صنفیانو هم ټولګیان دا شاوخوا د کلي خلک چې موږ سره اوسېدل په کابل کې، دغه مې تشویق کړل. راغلو تقریبا یو پنځه شپږ کسه سولو، بیا لس کسه سولو. په دې توګه زما د افغانستان له رسنیو سره په هغه وخت کې رابطه ټینګه شوله، او دا دیارلس سوه شپږ څلویښتم کال و، شپږ څلویښت کال و چې زه د افغانستان راډیو ته لاړم. بیا په دیارلس سوه اووه څلویښتم کال کې زه د کمکیانو انیس یو مجله وه، دې مجلې ته هم ما لاره پیدا کړله، او د کمکیانو انیس د دې مجلې همکار شولم. ځینې شیان به مې ورته لیکل، او سره له دې چې زما عمر ډېر کم و، خو زما خپل ارواښاد پلار چې د کارتوګرافۍ او توپوګرافۍ متخصص و، ډګروال ګل احمد خان ترکی، هغه ما سره مرسته کوله. دغه مقالې یا څه شی به چې ما لیکل هغه به راته اصلاح کولې، او دغه راز وروسته بیا زما خسر چې محب رحمان هوسا، اروخات محب رحمان هوسا د خیبر د جرګې صاحب امتیاز او مسؤول مدیر و، هغه بیا زه له ځان سره ونیولم، او ما ته دغه د مطبوعاتو او رسنیو سره د کار زمینې برابرې کړې، خدای سره چې د دوی په همکارۍ. نو بیا نیمه ورځ به مکتب ته تللم، او نیمه ورځ راډیو دغه اخبارونو مجلو ته، همداسې تر دولسم ټولګي. او وروسته له هغې بیا نو د ممثلینو ادارې ته معرفي شولم چې هلته نشاط ملک خیل و، استاد فی فضلی و، دغسې نور استادان و لکه استاد منان ملګری، او همداسې ډېر نور دوستان و هلته چې د دوی سره مو یو ځای کار را پیل که البته دادی الازد محمد زرشاه پا وقت که تاستا وایمه ترغی و روسته بیاده سردار محمد داود خان پا وقت که دی راژیو تلویزیون خونه و دی راژیو ادبی و هنری برخی لپسی پیاورش ولی نو ما دی افغانستان دی راژیو افغان فلم او دغه مطبوعات چې ما تاسو ویل د کمپیانو انیس مجله کمپیانو انیس و پخپل د انیس هیواد او بیا وروسته د جمهوریت دغو ورځپاڼو مجلو سره ما همکاري را پیل کړه تر هغه وخته چې د ډاکټر صاحب نجیب الله حکومت سقوط کوو یو میاشت نور هم زه د افغانستان په راډیو کې وومه د ژورنالیست او نطاق او لیکوال په توګه د هغې وروسته نو ټول چون وطن پریښوده روشن فکرانو زم وطن پریښودلو ته مجبور شوم او اجالتا زه اوس راغلی یم دلته په ډنمارک کې دلته زه او میرمن فیضیه هوسا لکه تاسو چې وویل د افغان ژغ راډیو له ډنمارک نه خبرو
ډیره مننه واقعا تاسو د ټولو افغانانو ویاړ یاست او ستر خدمتونه مو ترسره کړي دي نو هر څوک په دا خپله وظیفه کې چې ترسره کوي په خاص ډول دا چې تاسې په فرهنګي او ادبي برخه کې کار کوي زیاتې ښې او بدې خاطرې لري نو که د دغو خاطرو څخه چې تاسو په هغه وخت کې به ډېرې خاطرې لري ډېره جالبه خاطرات ستاسو د نظره به کومه خاطره وه
ولا اشنا صاحب خاطرې خو ډېرې دي یو خاطره په د ماشومتوب د دورې درته وایم چې راډیو ته زه راتلم لا ماشوم وم یو به د هغه درته وایم یو به بیا وروسته چې یو څه ځوانان شولو دغه راډیو کې نطاقانو پسې به هماغه د اعلیحضرت محمد ظاهر شاه په وخت کې موټر راته کور ته د راډیو او یا هغه وظیفه کې چیرې چې به دوی ول دوی به یې اخیستل او راډیو ته به یې راوړل بیا به یې چې کار خلاص شي دوباره به یې رسول ما سره یو فکر پیدا شو چې دغه زه چې ماشومم یم او د اطفالو پروګرام ته راځم ماشومانو پروګرام ته نو دا ما پسې ولې موټر نه راځي زه خو هم نطاق یمه نو بس ځان سره مې داسې ځان ته مې لږ د ارزش ورکړ ډېر په داسې حال کې چې د هغوی په سطح خو نه و خو خیر د ده هغه سره مې مشوره وکړه چې دا څنګه کېږي بالاخره چا را پورې وخندل چا راته یس اصلا لاره نه را ښووله خو بالاخره ځینو دوستانو راته وویل چې ته لاړ شه وزیر اطلاعاتو کلتور ته رئیس راډیو نه چا داسې مشوره را نه کړه چې ته لاړ شه رئیس راډیو ته ما ته وویل وزیر اطلاعاتو کلتور ته لاړ شه شاید نیک نیت نه به یې ویلي یا شاید ما نه به یې لاره ورکوله یو ماشوم چې دولس کالو یا د اوولس کالو وي نو د ده نه خو زه بالاخره وزیر د اطلاعاتو کلتور مې په ډېر مشکل سره پیدا کړ په وزارت کې اول ته چې لاړم ډېر خوشحاله شو او زه ځای کې ونیولم دا خبره چې واورېدله وایي تاسو چا ویلي دي که نه چې دغسې یو فکر تا سره پیدا شي بیا یې راډیو ته تلیفون وکړه او وویلې چې د دغه پروګرام د ماشومانو پروګرام پسې باید په هفته کې دوه ورځې چې دوی پروګرام لري لکه د نورو نطاقانو موټر لاړ شي او دوی را واخلي هر چېرې چې دي کور کې دي که په ښوونځي کې او دوی دا پروګرام چې خلاصېږي بېرته لاړ شي تاسو باور وکړئ چې یو وخت زه په کور کې ناست وم ما ته دوکاندار چې زموږ د کور در مخه دوکان یې درلود هغه راغلی ما ته وویلې چې او بچیم تو بیا که همونج موټر قلان سرش نوشته است رادیو افغانستان و تو را میپاله نو هغه وخت ما احساس کړله چې انسان که وغواړي تصمیم ونیسي دغه د بریالیتوب راز په تصمیم کې ده او هر څه کولی شي چې په مثبتو لارو کې که چیرې ګام واخلي یعنی واقعا زه ډېر په دې خوشحاله یم چې هغه وخت کې مسئولینو د چارو حتی د یو ماشوم خبره م اورېدله دا یوه داسې خاطره ده هېڅ کلام زما له یاده نه وځي او دا به تر نن هم زه فکر کوم هغه اطفالو پسې چې په دغه پروګرام کې کار کوي شاید همدا اوس هم هغه موټر به ورځي او راولي به یې او دا زما لپاره یوه ډېره د خوښۍ نه ډکه خاطره وه چې په هغه وخت کې د ژورنالیزم او د هنر او ادبیاتو د رشد او پیاوړتیا لپاره تاسو فکر وکړئ دولتونو حتی په ماشومانو باندې څومره مصرف کوو او څومره کار کوو هغه وخت راډیو د افغانستان لومړنۍ وه لږه وه کمه وه کارمندان هم کم ول او لکه د یو پوهنتون ارزښت یې درلود دغه خاطره هېڅکله زما له یاده نه وځي
ډېره په زړه پورې خاطره وه تاسو ول زه یو بله خاطره هم لرم
بلا خاطره خو زما دا و چې کله چې زه دنمارک ته راغلم نو ما ډېر کوشش وکړو چې ځان سره د ماو میرمن فیضه اوسا چې زما اوسا مسلک خو د ژورنالیزم ده او ادبیات دي. دلته به څه کوو؟ دا د دې جامعه کې اوله دا ژبه دومره سخته ژبه ده، دا نه انګلیسي ده نه جرمني ده نه مثلا روسي ژبې دي یا دا د نړۍ پنځه مشهورې، دا خو دا وړې وړې ژبې دي چې ترکیب شوي دي له څو غټو ژبو نه، او د دې زده کړه هم ډېره سخته وه. نو موږ ویلې چې دا ژوند به څنګه کوو، او زما ستا مسله خو داسې ده چې دلته به هېڅ موږ ته څوک راډیو راکوي څوک تلویزیون دا امکانات. خو باور وکړئ په دوهمه میاشت چې موږ دلته راغللو هغه د نورو کارو تر څنګ چې ما سره د زما میرمنې میرمن فیضیه هوسا کومک وکړه او مرسته یې وکړه او زما سره یې لاسنیوی وکړ، هغه دلته موږ یو د فرهنګ ټولنه جوړه کړله په هغه وخت کې. نو د دې کار تر څنګ موږ ارزو درلودله چې که چیرې وکولی شو دغه د راډیو په شان یا د تلویزیون په شان یوه رسنۍ کې کله کله خبرې وکړو یا دوی موږ راوغواړي د افغانستان په باب خپل نظریات ورکړو. مګر داسې وخت راغی چې یو ورځ زه او فیضه جانه په موټر کې ناست په خپل موټر کې او راډیو مو ولګوله، نو ما او دې ډېر ژر دا موټر ودروو یو څنګ کې او دواړو هم مو وژړل هم مو وخندل، ځکه چې موږ د خپل موټر په راډیو کې په ډنمارک کې په پښتو ژبه خپل راډیو واورېدله، هغه راډیو چې موږ دلته تاسیس کړله، او دا دی اوس ډېر کلونه کېږي چې دا راډیو چلو. دا خاطره به هېڅکله زما له یاده ونه وځي چې په دې هېوادونو کې ډیموکراسي تر هغه سرحده رسېدلې ده چې تا ته په خپلې مورنۍ ژبې که ته د دې وړتیا ولرې د هر ډول امکاناتو زمینه برابرې. واقعا زه د دې خلکو په ډیموکراسۍ او په مردمي او ولسي حکومتونو ویاړم په دغه هېوادو کې چې دوی دي، او دوی په رنګ پسې په قوم پسې په ژبه پسې په مذهب و دین پسې نه ګرځي، دوی په وړتیا پسې ګرځي چې کوم انسان کومه وړتیا لري. ما او فیضه جان هغه ورځ له خوشحالۍ نه په دې خپل موټر کې چې خپل آواز بېرته واورېد ډېر به وژړل. دا د خوشحالۍ او دا یو پیام و زمونږ خلکو ته چې مونږ ورکه هغه لومړنۍ خپرونه مو چې واورېدل، دا خاطره مې هم هېڅکله له یاده نه وځي.
مننه، په رښتیا چې هم ډېرې جالبې خاطرې وې. تاسو ته په دغه لاره کې چې ستر خدمتونه مو کړي دي نورم بریاوی غواړم. تاسو د په ډنمارک کې د افغان ژغ رادیو په اړه چې خبرونې هم اوس په ټوله نړۍ کې خلک اوري، وویل که په دغه اړه یو څه نورم روڼا واچوئ چې څه ډول تاسو دغه رادیو تاسیس کړله او څه ډول خبرونې لري، دا رادیو څنګه خلک کېدای شي چې واوري، او نورې څه پروګرامونه دغه رادیو په اړه لري؟
عرض وکړم چې د افغان غږ راډیو له ډنمارک نه د شپږم کال ده. ما له دې نه مخکې موږ د انټیګریشن یا د مهاجرت په نامه باندې تلویزیون درلوده، په هغې کې هم راډیوي نشرات موږ هلته را پیل کړل اصل کې، او هغه مو بیا وروسته تلویزیون کړ. او د هغې نه مخکې ما او فیضه جان هوسا په 2000 کال کې په ډنمارک کې د خپلواکۍ په نوم یوه جریده تاسیس کړله چې زه د امتیاز خاوند وم او فیضه جانه هوسای مسؤوله مدیره وه، او دا موږ په هرو 15 ورځو کې خپرولو ته 2010 کال پورې دا 10 کاله دا په متواتره توګه موږ وچلوله، او دا به مو د نړۍ مختلفو هېوادو ته له هغې ډلې افغانستان ته لېږله. نو کله چې د طالبانو رژیم سقوط وکړ په افغانستان کې، یو ناڅاپه په ټوله نړۍ کې چې کادرونه ول اکثرا دوی لاړل افغانستان ته، او لاغې ډلې په ډنمارک کې هم یو شمېر کادرونه او په اروپا کې چې ول دوی لاړل دننه افغانستان ته، او دا دوی کې هغه کسان هم ول چې زموږ قلمي همکاران ول، یعنی موږ ته به مضامین لیکل موږ ته به مطالب را لېږل. موږ د خپلواکۍ د خپرونې په چلولو کې یو ډول ټکنیس ولو ځکه چې دا ټول شیان مجبور وو مونږ خپله ولیکو لیکوالان زمونږ کم شول ژورنالیستان زمونږ کم شول دننه په افغانستان کې چې مونږ د ژورنالیستان درلودل دوه درې کسه هغوی هم په انجیوګانو کې مصروف شول او په انجیوګانو کې دوی دومره معاش اخیسته و دومره امکانات درلودل چې هغه ممکنه نه وه نور مونږ سره کار وکړي وړیا کار وکړي نو مونږ مجبوره شولو چې د راډیو او تلویزیون خوا مخه وکړو هماغه و چې د انټیګریشن تلویزیون مونږ تاسیس کړ او راډیو یې او د هغې په مطابق د افغان غږ راډیو دا د تر ننه پورې چلیږي او دا په لومړي سال کې د یو سال دپاره یوه خپرونه وه چې د ایرانیانو پاکستانیانو او هندیانو سره یو ځای مونږه دا جوړوله خو زمونږه د خپرونې چلوونکو مسؤولینو هغې جملې نه فیضه جان اوسا اجمل جان انجینر صاحب شپون او دې خلکو دومره وړتیا وښووله چې بالاخره هغه د راډیو مسؤولینو وویل چې تاسو ته مکمل دغه یو ساعت په بشپړه توګه افغانستان ته ورکوو او تاسو پوهیږئ او دغه یو ساعت نشرات چې هر څه پکې خپروئ البته هغه پالیسي به په پام کې ساتي له هغې نه وروسته چې مونږ دوه کاله دا نشرات وکړل زمونږ خپرونې دومره په زړه پوره شوې په خپله د ریاست د راډیو تلویزیون ته او خلکو ته او زمونږ اورېدونکو چې ډېر ټلیفونونه کول او ډېرې تماس نیوو دلان دغه تماس معیار هغه رئیس د راډیو تلویزیون کتل چې د دوی راډیو څومره خلک اوري او څومره ټلیفونونه ورته راځي کله چې دغه حجم زیات شه د تماسونو دوی پوه شول چې مونږ ډېر اورېدونکي لرو زمونږ پروګرام یې واخیسته دوه ساعته کې د دوه ساعتو نه کله چې دا رابطه د خلکو له مونږ سره نور هم زیاته شوه مخصوصا دننه په افغانستان کې اولته زمونږ خبریالان بعضې یعنی مونږ سره یې مرستې وکړلې چې په وړیا توګه یې مونږ سره کومک کوو تر ننه پورې لکه محمد شاه همت لکه ښاغلي سنګر تریکي دغسې خپلواک وطنیار داسې ډېر نورو کسانو مونږ سره سید مصطفی هاشمي دې کسانو مونږ سره په وړیا توګه کومک کول افغانستان نه نو دوی چې زمونږ نشرات ولیدل د دوه ساعتو نه د درېیم ساعت اجازه هم راکړه اوس مونږ درې ساعته خپرونې کوو چې لومړی ساعت یې مکمله یوه راډیوي مجله ده په ټولو معیارونو سره چې مونږ په افغانستان کې په دې برخه کې تحصیل کړی ده بیا مو نږدې دېرش کاله د افغانستان په راډیو او تلویزیون کې کار کړی تجربه لرو او په پالیسي باندې تر زیاته حده پوهیږو موږ دغه پروګرام یو ساعت چې راډیوي مجله ده ځکه یوه مجله ترتیبوي هغه خبرونه لري هغه یادښت د هفتې لري هغه دنمارک پیژندنه لري هغه افغانستان پیژندنه لري او د هنر او ادبیاتو برخه لري ورپسې په څنګ کې شعر و داستان و د ادب نورې برخې لرو او په پای کې د ملا چرګک په نوم باندې د ملا چرګک ټوکې ټکالې لرو چې په خپله زه و فیضه جان یې تمثیلوو د ملا چرګک ټوکې ټکالې له هغې نه وروسته بیا یې وقفه راځي دغه دوه ساعته نور چې دي دا د افغانستان د بېلابېلو قومونو او زمونږ د خلکو منتخبه سندرې دي چې هغه د خلکو په فرمایش خپرېږي او ډېر په زړه پورې خلکو ته واقع شوي دي او په دغه لومړي ساعت کې چې ما مخکې تاسو ته عرض وکړو د دې دپاره باور وکړئ چې مونږ تقریبا یوه هفته کار کوو ما او فیضه جانه چې مطالب ورته راټول کړو دننه په افغانستان کې ټلیفونونه کوو مرکې غواړو په اروپا کې دننه په دنمارک کې د افغانانو ژوند دغه ټول باید مونږ عملا ورشو له نږدې نه او مونږ ته د راډیو نه څوک پیسې نه راکوي بلکې مونږ په خپله مصرف کړو ځکه دا زمونږ اصلي کار نه ده زمونږ اصلي کار فیضه جانه په طبابت برخه کې په هغه کمون کې کار کوي یا تاسو ورته سوسیال وایه یا مونږ هم ورته شاید په ښاروالي معادل داسې یو شی هغه هلته کار کوي له دې لارې هغه تحصیل یې وکړه او دلته ډیپلوم واخیسته هغه یې اصلي کار ده او زه په نړیوال سره صلیب کې کار کوم د استاد او معلم په توګه په مکتبونو کې هغه اصلي کار مې هغه ده دغه راډیو تلویزیون دا یو وړیا کار ده چې مونږ یې کوو هغه د مسلک پر مبنا باندې او په دغه سینوسال کې چې سینوسال مونږ ډېر پرمختللی ده او دا کار په ډېر مشکل سره ترسره کوو اما چې شوق مو ده ذوق مو ده مسلک مو ده ډېر ویاړو ډېر خوشحاله یو او هیڅ د سړیا احساس نه کوو چې د خپل خلکو په چوپړ کې کانفرنسونه د رادیو لاره جوړو د رادیو لاره مونږه ځینې ادبی او اجتماعي او فرهنګي موافقه جوړو. مثلا مونږه دوه کاله مخکې د لومړي ځل لپاره په نړۍ کې داسې یوه غونډه جوړ کړه چې تر اوسه چا نه وه کړې دغسې غونډه، او هغه د افغان غږ راډیو په ابتکار او نوښت په ډنمارک کې دغه یوه که ووایم نړیواله غونډه وه. نو هم ما به غلطه کړې نه وي، ځکه چې موږ د نړۍ له بېلابېلو سیمو نه پیامونه درلودل او میلمانه هم درلودل. هغه په بهر کې په بهرنیو ژبو نه زموږ ملي ژبو ته لکه پښتو او دري د علمي آثارو ترجمه چې د دې اهمیت او ارزښت موږ تحقیق څېړنه مو وکړه، عالمانو دانشمندانو په دې غونډه کې برخه درلودله. مونږ وویلې که چیرې مثلا ډنمارک کې 6000 افغانان اوسیږي، 10000 یې مه حسابوئ، 15000 یم داسې حساب کوي چې هغوی نن یوه خبره کوي سبا یې له یاده وځي، دا پاس شو 15000. په 15000 کې 2500 کسان مریض حساب کوي، بیا پکې یو 1000 کسان نور هم تاسو داسې حساب کوي چې هغوی یو خبره کوي بیا یې یاده وځي، پاتې شول 1500 کسان. که 1500 کسان په هر کال کې یو کتاب ولیکي له ډنمارک نه ترجمه یې کړي په دې علومو په بېلابېلو برخو کې، نو بنان په هر کال کې به 1500 کتابه په پښتو دري ژبه لاړ شي د افغانستان پوهنتونونو ته، د افغانستان روزنیزو مرکزونو ته او د مسلکي څانګو ته، همداسې له آلمان، همداسې له استرالیا او له امریکا او له کاناډا او له نورو هېوادونه په هر ژبه چې دوی لري او هغه ترجمه شي په پښتو او فارسي او لاړ شي. تاسو وګورئ چې څومره یو لوی خدمت به وشي. د افغان غږ راډیو دا افتخار لري چې دغسې یو ستر کنفرانس او دغسې یو ستر بحث اصلا مونږ راپیل کړه، او هغه بحث تر اوسه پورې هم روان ده. زه هیله لرم چې د افغان غږ راډیو یوازې یوه راډیو نه وي، بلکې د افغان غږ راډیو د افغانستان د خلکو مخصوصا د هېواد نه بهر د افغان علمي شخصیتونو، فرهنګپالو، فرهنګیانو د زړه اوازي او د مهاجرینو د مشکلاتو د حل څانګه وي، لکه چې د دوست راډیو هلته په استرالیا کې دغه موقف را خپل کړی.
ډېره مننه ستاسو دغه فرهنګي او ادبي خدمتونه د خپلو افغانانو د پاره د مهاجرت په سختو شرایطو کې د قدر وړ دي. دا چې تاسو د خپلو پروګرامونو د لارې په افغانانو ته په خپله ژبه د ډول ډول معلوماتونو تر څنګ د افغانستان د فرهنګ، کلتور، هنرمندانو او نورو برخو کې معلومات ورکوي، او لکه تاسو چې وویل په خپل شخصي مصرف دا حالې ځلې د خپلو خلکو په خاطر ترسره کوي، ستاسو دا کار واقعاً د ویاړ او افتخار ډک دی. اوسنی او راتلونکی نسل به په تاسو ویاړي. همدارنګه تاسو په فیسبوک کې هم یو بل ستر فرهنګي خدمت ته ملا تړلې ده چې هغه د هنرمندانو، لیکوالانو او په خاص ډول د تیاتر و سینما او رادیو تلویزیون هنرمندان معرفي کوي. هغه شخصیتونه چې اوس په دې نړۍ کې نشته او همدارنګه هغه چې د خلکو د یاده وتلي دي بیا د هغوی یاد تازه کوي. واقعا دغه یو ستر خدمت دی چې تاسو یې د خپلو هنرمندانو دپاره کوئ. که په دغه حال هم یو څه روڼا واچوي. مننه
صاحب. په لنډه توګه آشنا صاحب چې زه په یو مؤسسه کې را لوی شولم چې هغه د افغانستان د خلکو لپاره د یو پوهنتون حیثیت درلود، د یو پوهنځي حیثیت درلود، د یو ښوونځي حیثیت درلود، او هغه د افغانستان راډیو وه. زه ماشوم هم چې هلته لاړلم او را لوی شولم هلته، او اوس چې هغه ځای نه زه لرې یم، د دوی حق ده د هغو کسانو چې د سر په بیه د افغانستان د فرهنګ، کلتور، دانش او پوهې د خپرولو لپاره کار وکړ. هغه پروډوسران ول، ډایرکتران ول، د پروګرامونو چلوونکي ول، نطاقان ول، ژورنالیستان ول، د افغان فلم کار کوونکي ول، او د تخنیک د برخې همکاران زموږ تخنیک ژورنالیست دا خلک ول چې دوی ډېر زیات کار وکړ. زموږ لیکوالان ول، زموږ مدیران و رئیسان چې هغه ټول په خپل اصل کې ژورنالیستان ول. دا د دوی یو حق ده چې دوی یاد شي، دوی کار کړی دا لبا د مرغ دا خبره زما ذهن کې ګرځي چې لبا د مرغ په خپل د رادیو افغانستان او افغان فلم مسؤلین هیڅ کلام په دې نه دي توانېدلي یا نه غواړي چې خپل خادمان په دې سلو کالو کې چې دا رادیو یې تاسیس کړو بیا افغان فلم سو بیا ورپسې تلویزیون سو دا معرفي کې دا معلمان ول دا ښوونکي ول دا خلکو ته استاد فکر کوي یو پروګرام په نوم د کورنۍ ژوند سهار به خپرېده دغه میړه او ښځې ته او کور ته او خواښ او خوشر ته درسونه ورکول دغه پروګرام خلک یې له طلاقو له دښمنۍ لرې ساتل مثال یې در سره هنر ادبیات خبرونه د ماشومان روزنه د ځوانان روزنه د ښځو د کارګرانو د قانون دا ټول د راډیو کول یو کوچنی راډیو نن خو فضل د خدای ز ډېر امکانات دي نو په دې خاطر دا یو حق ده او زه دا حق په ځان باندې یو رسالت ګڼم چې دوی یاد کړم هغوی چې نسته زموږ منځ کې او هغوی چې ستا د ژوندي دي خدای د ډېر عمر ورکړي نو زه د فیسبوک له لارې چون ما ته معلوم دي ځکه یو څوک چې په 12 کلنۍ کې راډیو ته تللي یا اوس هم د 15-16 کالو عمر ولري بلان هر څوک چې هلته راغلي زه پېژنم مونږ به اماتور همکاران درلودل ښه تکړه نطاقان او ژورنالیستان به هم درلود خو هغه په یو موده کې راغلي بېرته تللي یا ډېرې چې کار کړی 15 کاله یا 10 کاله مګر ما هلته خپل ژوند تېر کړی ده او تر ننه ورسره رابطه لرم دوی په مونږ باندې حق لري هر یوې او هر یوې د یو معلم حیثیت لري بېل تفاوته بېل دې چې هغې کې تفاوت راولو اما ما یوې برخې ته پام کړی چې زه آوازخوانان نه معرفي کوم زه شاعران نه معرفي کوم زه یوازې د راډیو افغانستان تلویزیون او افغان فلم د ژورنالیزم د برخې کارکوونکي معرفي کوم او د فلم او د تمثیل د برخې چې دا هیڅ چم تر اوسه نه دي معرفي کړي زه په دې ویاړم او زمونږ راډیو د افغان غږ راډیو په دې ویاړي چې د لومړي ځل لپاره ما دا پیشنهاد وکړ په 2010 کال کې چې پیشنهاد مې وکړ خپلو همکارانو ته چې زه ګورم حقوق پوهان هر کال راټولېږي انجینران هر کال ډاکتران راټولېږي حتی د یو پوهنځي د یو وخت همصنفیان سره راټولېږي کال کې یو بار یو ځل یو چیرې ولې موږ د راډیو تلویزیون او افغان فلم کارکوونکي راټول نه سو په کال کې یو ځل دا پیشنهاد چې ما وکړ بیخي ډېر زیات استقبال یې وشو او د لومړي ځل لپاره ما د خپل همکار سهیلا اصغری او یا سهیلا حسرت نظیمی د دې په کومک او د یو شمېر نورو همکارانو په کومک د آلمان د کریفل په ښار کې په 2014 کال کې د ټول راډیو تلویزیون او افغان فلم د کارکوونکو د کتنې لومړنۍ نړیواله غونډه جوړه کړه او زه ډېر ویاړم چې دا پیشنهاد ما وکړ او ویاړم چې زما همکارانو په دې کې فعاله برخه ما خو یو پیشنهاد وکړ ما خو زنان نه شوی جوړولی یعنی همدغه سویلا جانه چې نه وایي دا پروګرام نه جوړېږي همداسې که مثلا دا نور ملګري دوستان چې هلته ما سره مرسته کومک وکړ لکه زرغونه جانه جواک یا شفقیار صاحب دغسې اسماعیل فروغي یا ډېر نور کسان ول چې دوی دا مرسته وکړه ملیحه جان سرمست هغه ځین داسې کسان ول چې دوی ډېر زیات کومک وکړ او دا افتخار زه لرم چې دغسې پیشنهاد ما وکړه او دا سره راټول شو او هغه اوس هغه د هر کال دایرېږي کله په فرانکفورت کې کله په هالند کې کله یو بل هېواد کې انشاءالله چې موږ به دغه پروسې ته هم ادامه ورکړو د فیسبوک له لارې او زه ځان مکلف ګڼم چې خپل دغه دوستان یاد کړو
مننه بیا هم په دې لاره کې نوري بریاوی هم درته غواړم چې خپل همکاران یا هغه کسان چې په رادیو تلویزیون او سینما کې ستر خدمتونه تر سره کړی دي تاسو د هغوی یاد یو ځل بیا د خلکو په زنونو کې تازه کړئ تاسو په نړیوالو غونډو کې هم افغان ژغ د رادیو په استازیتوب ګډون کوئ او برخه اخلي چې په تېره اونۍ کې هم په جرمني کې د افغانستان په اړه په اروپا کې د سولې د جرګې لخوا یو غونډه جوړه شوې وه چې تاسو هم پشکې فعال ګډون درلودئ که په دغه اړه یو څه روړه واچوئ چې چې په دې غونډه کې پر کومو مهمو مسایلو خبرې وسولې، همدارنګه تاسو د افغان ژغ د رادیو له خوا څنګه د دغه غونډې راپورتاج تر خلکو در غوږه ورسوه او تاسو هلته څه مهم رول درلودی؟
ډېره زیاته مننه محترم آشنا صاحب. خبره دا ده چې هماغسې در مخه مو چې وویل زه فیضالدین او استاد لکه دغه تاسو هم مسلکان همداسې په افغانستان کې خوځنده را لوی شوي یو او آرامه نه کښینو، نو د دغو فعالیتونو په ترڅ کې د افغان ژغ د راډیو یوه برخه هغه موخې او هدف دا ده چې موږ وکولی شو د افغانستان په هکله په کنفرانسونو او غونډو کې برخه واخلو. اوله خو لومړی خپل ځان مکلف ګڼو چې ځینې غونډې او کنفرانسونه جوړ کړو موږ، او که بل څوک یې جوړوي هم د راډیو د ویونکو په توګه هلته برخه واخلو، د ژورنالیستانو په توګه برخه واخلو، او که چیرې هغه مهمې د افغانستان د خلکو لپاره هغه منعکس کړو. چې په دې لړ کې د روانې میاشتې په اوومه نیټه د آلمان د هامبورګ په ښار کې د افغانانو د اروپایي جرګې په ابتکار او نوښت یو ډیره مهمه غونډه وسوله چې زه حتی د دې غونډې ارزښت مساوي ګڼم د دوهې او یا د مسکو او یا د راولپنډۍ د لاهور چې په پاکستان کې غونډه وسوله د هغې سره، ځکه زه مساوي ګڼم چې هلته هم د افغانستان د سولې او مصالحې په هکله خبرې وي او دلته هم د افغانستان د سولې او مصالحې په هکله خبرې وي. هلته د دوه درېو جناحو نه ځینې کسانو برخه درلوده د طالبانو په وجود کې او له هغوی سره، او دلته د افغانستان د بېلابېلو افکارو نظریاتو خاوندانو برخه درلودله. ما په هامبورګ کې ولیدل چې د افغانستان نه دننه نمایندګي شوې وه په دې کانفرنس کې، د پخواني شوروي چارج د جمهوریتونو نه او په خاصه توګه د روسیې له ماسکو نه او همدغه راز د اروپا له ټولو هیوادونه او یو شمېر نورو هیوادونه چې هغوی یا مستقیما دلته خپله ګډون درلود او یا د پیامونو له لارې د دې جرګې یا د دې کنفرانس سره اړیکه وه په هماغه ورځ باندې. موږ هلته ځان مکلف په دې ګڼه د دې کنفرانس په جوړولو کې چې موږ خپله د زه او فیضالدین هوسا د همدغه افغانانو د اروپایي جرګې د مؤسسینو له ډلې نه یو. میرمن فیضیه هوسا د دغه جرګې مرستیاله ده او هغه نمایندګي کوي د دغه جرګې د مشرتابه نه، او زه هم د دغه جرګې د مشرتابه حیات غړی یم. دغه جرګه په ټولو اروپایي هیوادو کې ځانته استازي لري، دا کمیټې نه دي او یا دا حزبونه نه دي او یا تنظیمونه، دا افراد او اشخاص دي چې هغوی هلته فعاله دي په دغه خپلو هیوادو کې، یا ټولنې لري یا په ټولنو کې عضویت لري او یا هم دوی په خپله مستقله فعاله شخصیتونه دي او هغوی هلته کار کوي. د دې کنفرانس نه موخه او هدف دا و چې د افغانستان سوله هغه عوامل د دې جنګ څه دي لومړی، او دغه جنګ له کله نه یو نا اعلان شوي جګړې په توګه د افغانستان د خلکو په وړاندې پیل شوې ده، او دې کې د پاکستان د ټولو ګاونډیو هیوادو له هغې ډلې د پاکستان ونډه څه ده د دغه جنګ په پرمخ بیولو کې. په خپله د پاکستان تاریخي جوړښت او د دې جغرافیا په دې کنفرانسونو کې تر بحث لاندې نیول شوې. کنفرانسونه مې ذکر ویلي چې د افغانانو اروپایي جرګې تر اوسه د خپل جوړښت نه درې نړیوال کنفرانسونه جوړ کړي. یو یې د 2018 کال د آلین د بې فروای په ښار کې یو نړیوال کنفرانس جوړ کړ، یا د امستردام په ښار کې، بلې د هامبورګ په ښار کې وو چې تیر کال په 2018 کال کې دا کنفرانس جوړ کړ او سکه له هم توګه د همبورګ په ښار کې دا کنفرانس جوړ شو. دا دریم کنفرانس چې جوړ شو د دې ځل فرق له نورو سره دا و چې یو خو نمایندګي ډېره وه د افغانانو په کې، بل دویمه مهمه برخه دا وه چې د ښځو برخه دلته ډېره قوي وه او د ځوانانو چې هغوی دلته په ډېر کثرت سره موجود ول او هغوی ابراز نظر وکړ او د سولې په باب او د مصالحې په باب او د جنګ د ختم په باب دغه ټولې لارې چارې دلته وڅېړل شولې او هر څوک چې د هر ځای نه راغلي ول خپل موقف د خپلو پلویانو موقف په آزاده توګه څرګند کړ. دلته تر ټولو ډېره مهمه موږ د افغان غږ راډیو هغه ابتکار چې وکړو هغه دا و چې مستقیمه له دغه غونډ نه موږ خپرونه ورکړله او دا د یک شنبه ورځ وه او موږ وکولای شو چې په مستقیمه توګه دا نشرات وکړو. هغه کنفرانس د ښاغلي ډاکټر شفیع صدیقي په مدیریت باندې جوړ شو، بیا رئیس د دې جرګې نه چې ښاغلی سالم محمد خان یې نجمي دی هغه نه هیله وشوله چې راشي دا کنفرانس پرانیزي او پرانیستونکې وینا یې وکړله. د هغې وروسته د کنفرانس هغه اساسي وینا ښاغلي دکتور ازرافیل منګل وکړله چې هغه د دغه جرګې د بهرنیو اړیکو مسؤول ده او د دې جرګې د تاسیس یو کلیدي شخصیت ده. دلته دغه اساسي وینا وکړه د ښاغلي ازرافیل منګل په وینا کې د جرګې اهداف بیان شوي ول او دا چې دغه جګړه چې نایلان شوې جګړه ده په افغانستان باندې د افغانستان دښمنانو څنګه تحمیل کړی له څه وخته او پاکستان په دې کې څه ونډه لري. هلته په صراحت سره وویل شول چې دغه مذاکرات چې اوس پاکستان په هغې کې برجسته نقش لري دا په اصل کې د پاکستان یوه بله پروژه ده، اهداف هماغه دي چې افغان دښمنانه اهداف دي اما پروژه بدله ده، اهداف هماغه یو هدف دي. دلته د مذاکراتو په نوم د مصالحې په نوم د سولې په نوم دا ځل دا پروژه پاکستان را پیل کړې ده او په دې توګه په موږ باندې هغه کسان حاکموي چې هغوی د افغانستان په وړاندې کې سهم درلوده او په خپله ځان ته د افغانستان د مدیریت چارې له امریکا او له نورو هیوادونو اخلي. دا یو ډېر لوی ناورین ده او په دې جرګه کې دې مسالې ته په څرګنده اشاره وشوه او واضح اشاره وشوه دغه ډول یو ناکار د افغانستان په خلکو روان ده. د هغې وروسته بیا نو نورو ویناوال ول چې فیضجان هوساد د جرګې د مرستیالې په توګه هلته یوه خبره ډېره اساسي وکړه، هغه دا چې مصالحه دې وویلې چې مصالحه که کېږي مذاکرات که کېږي باید له کوم ګروپ سره نه وي یا له کومې ډلې سره، مصالحه باید د افغانستان له ټولو خواوو سره وشي. د افغانستان ټول ملي دینی مذهبي تنظیمي دیموکراتیک ټول قوتونه راوغوښتل شي او د افغانستان د عمومي او دایمي سولې لپاره باید هلته مذاکرات وشي، تضمینونه واخیستل شي. دغسې په ویناوالو کې ډېرې مهمې ویناوې په پاکستان کې د افغانستان پخواني ډیپلومات ښاغلي امیر محمد ګران وکړله چې هغه تقریبا نږدې 40 کاله د یو ډیپلومات په توګه په پاکستان کې پاتې شوی و او د هغه وینا د پی ټی ایم یا د پښتون تحفظ مومنت چې د منظور پښتون په رهبرۍ باندې سر راپورته کړی په پاکستان کې په هغې ارتباط یې واقعا ډېره علمي وینا وکړه. د دغسې مردمي او ولسي غورځنګونو د راپورته کېدو هغه اصلي عوامل او لاملونه یې څرګند کړل. بله مهمه وینا چې وه هغه د ښاغلي میر عبدالواحد سادات وه چې هغه په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې رئیس دی او دی خپله یو حقوق پوه شخصیت ده، ډېر پوه شخصیت ده. د ډیورند کرښې حقوقي اړخونه او د پاکستان دښمني د افغانستان د خلکو او خاورې سره په حقوقي ډول واقعا ډېره عالمانه توضیح او تشریح کړله چې دا د ټولو حاضرینو له خوا یې هرکلی وشو د دې وینا او همداسې ډېره مهمه وینا د افغانانو د کاري مرکز رئیس په روسیه کې ښاغلي جنرال صاحب غلام محمد خان جلال وکړه چې هغه د طالبانو کنفرانس چې و په مسکو کې په هغې ارتباط او د دوه دې کانفرنس په اعتبار ډېرې په زړه پورې او د لومړي ځل لپاره ډېرې واضح او څرګندې خبرې وکړلې، او هغه نیات او هدفونه چې هلته د دې کانفرنسونو تفتا پراته ول هغې په ارتباط یې هم ډېرې په زړه پورې څرګندونې وکړې. دغه په دغه شان ډېرو نورو کسانو هم دلته ویناوې وکړلې، زموږ خویندو او ورونو، او دا ډېره جالبه وه د کانفرنس ګډونوالو ته چې یو د بل نظریات په ډېرې حوصله مندۍ واورېدلې او پوښتنې وکړې یو بل نه. داسې نه وو لکه دا نور کانفرنسونه چې فقط هلته یو دوه ویناوال خبرې وکړي او دا نور د خبرو حق هم ونه لري، یا د پوښتنو او ځوابونو ډیالوګ برخه موجوده وي. داسې یو شی چې په نورو کانفرنسونو کې ما نه وو لیدلي، دلته د هامبورګ په کانفرنس کې په ازاده توګه د بحث یو وخت راورسېده او ټولو حق درلوده یو د بل نه پوښتنې وکړي، او په پای کې دا توحید کې یو ځای کې دغه پوښتنې او دغه ځوابونه او د افغانستان د خلکو دغه ستونزه دغه پرله پسې غمونه او دردونه دا ولید کې په انګلیسي ژبه، په آلماني ژبه او په پښتو دري ژبه، او دا ورکې د ملګرو ملتونو ادارې ته او د اروپا پارلمان ته او نورو هغو مراجعو ته چې د افغانستان په قضایاو کې دخیل دي. د دې جرګې یو عمده پیام دا و چې یوازې په ملي وحدت سره کېدای شي چې ملي مهمې دغه راز ستونزې لکه د افغانستان دا بې پایه جګړه دا بالاخره ورته د پای ټکی کېښودل شي. ملي وحدت په دې معنی چې موږ خپل ملي ارزښتونه وساتو، تاریخي ارزښتونه وساتو، دا هېواد یې له نوم سره، له تاریخ سره، دا خلک یې، دا قومونه یې، دا ژبې یې، دا خپل یې وګڼو، او دا ټول په دې وطن کې د ادارې او د ژوند کولو مساوي حقوق ولري. دا د کانفرنس پیام و. دا د کانفرنس پیام و چې ځوانان او ښځې د افغانستان د بیا جوړولو ډېر عمده عناصر دي او باید د دوی دغه برخه هېره نه شي. دا د جرګې پیام و چې د سولې په ځای د جګړې انتخاب یوازې د افغان دښمنانو کار دی. سوله په دې معنی نه ده چې موږ یو آرامتیا تاسیسوو په افغانستان کې، نه. سوله وادلته افغانستان په آرامتیا کې ژوند کوو، بهترین دیموکراتیک رژیمونه یې درلودل، د حضرت محمد ظاهر شاه له وخته حساب وکړي. موږ نه دغه سوله، موږ نه دغه آرامي، دغه هوساینه، موږ نه پوهنتونونه، موږ نه ښوونځي او وړکتونونه، موږ نه د ښځو او خویندو ازادي او نقش په دولت او په اجتماعي مسایلو کې د ځوانانو، دا موږ نه واخیستل شوه. زموږ ښارونه یې وران کړل، زمون ټول کابلیان او ټول هیوادوال ووژل، په توپ یې وتړل، او له هرې خوا نه ډزې کېږي د هر چا په ناموس او په عزت او په ملت او په دولت باندې چور او ناتار ګډ پلان. د کانفرنس پیام دا و چې هغه سوله او هغه آرامتیا او هغه ترقي چې موږ درلودل هغه موږ ته بېرته راکړي. موږ له چا نه سوله نه غواړو. موږ سوله درلوده، موږ کرارۍ ته پرېږدي، موږ خپلو کې تفاهم ته پرېږدي، موږ افغانان یو یو، موږ هېڅ سره نه پېژېدل. دا وه د کانفرنس هغه ډېر عمده هغه اړخ یو پیام چې موږ د افغان غږ د راډیو له خوا ده دا په هماغه وخت کې خپور کړ، او زه په دې ویاړمه چې د دوست راډیو د استرالیا له هېواد نه همزمانه دغه مطالب هلته خپاره کړل. د نورو مطبوعاتو رسنیو په څنګ کې ستاسو هلې ځلې ګران اشنا صاحب واقعا د قدر وړ دي، زه درک کوم. او ما چې په هماغه ورځ باندې ستاسو دا راډیو واورېدله، په سبا یې په بله ورځ، ما افتخار وکړ چې زموږ په هېواد کې او هېواد نه بهر داسې ښکلي او مجربه همکاران سته لکه اشنا صاحب. تاسو یادوم او ستاسو همکاران خدای دې تاسو ته ډېر عمر درکړي چې د افغانستان د ملي مسایلو، د افغانستان د هېوادنیو چارو په رسنیزه برخه کې مو د قدر وړ خدمت او کار کړی دی. زه په تاسو ویاړم.
ډېره زیاته مننه. موږ هم په تاسو ویاړو. ستاسو دغه پاک نیت او علی احساس د وطن وطنوالو او افغانستان کې د سولې په اړه هم د قدر او ستایل ور دي. ستاسو د رادیو دغه فعالیتونه او دغه ستر کارونه چې په دغه لار کې کوي دا واقعا هغه نه هیریدونکي کارونه دي چې ټول خلک باندې ویاړي او ستاسو به د ټولو ویاړ او افتخار اوسي. دا چې زموږ وخت کم دی نو ما غوښته نور سوالونه هم ولرم، بیا به په راتلونکي کې پر نور مسایلو هم خبرې ولرو، ځکه تاسې واقعا یو ژوندی تاریخ یاست. افغانستان و د راډیو د هنر و د ادبیاتو د ټولو، همدارنګه به ستاسو د میرمنې تکړه نتاکي او ژورنالیستې چې واقعا هم د نتاکۍ په برخه کې هم د سولې او آرامۍ په برخه کې ډېر کارونه ترسره کوي، د غلی فیضه جانې سره به هم خبرې ولرو. نو بیا هم د افغانستان د راډیو او تلویزیون تکړه ژورنالیست نتاک فرهنګي شخصیت او په ډنمارک کې د افغان غږ د راډیو مسؤول ښاغلي یوسف یو دوست، ستاسو د معلوماتي خبرو همدارنګه د ټولو څرګندونو څخه چې په بیلابیلو برخو کې مو وکړلې ډېره زیاته مننه. تاسو ته په دغه ټولو برخو کې نورم زیاتې بریاوې غواړم، خوښ اوسئ، اوږد عمر ولري، سیاحت ولري، چې نور هم د خپلو وطنوالو افغانانو دپاره هم په خپله بهر کې هم په داخل د افغانستان کې نورم خدمت وکړي. تاسو ته په دغه لاره کې زیاتې زیاتې بریاوې غواړم. ډېره زیاته
مننه محترم اشناسه، تاسو او ستاسو قدرمنو اوریدونکو ته یو ځل بیا خپل درناوی وړاندې کوم او خوشحاله یم چې ستاسو اوریدونکي ستاسو دغه موقف درک کړی، ستاسو دغه زیار او زحمت درک کړی ده او هغوی له تاسو سره همکار او مرستیال دي. مونږ کله کله افغانستان نه داسې خبرونه ترلاسه کوو چې ستاسو راډیو هلته په ډېر علاقمندۍ سره اوریدل کېږي او دا زموږ لپاره ویاړ، ځکه ده چې مونږ له مختلفو سندرونو نه زموږ همکاران له مختلف راډیوګانو نه لکه مختلف سنګرونه د افغانستان د سولې او ثبات لپاره کار کوي. کور مو ودان، نیکمرغه او خوشحاله اوسئ او ډیره مننه چې ماته مو موقع راکړله چې تاسو او ستاسو قدرمنو همکارانو او اوریدونکو سره خپل د زړه خواله وکړو. ډیره مننه
ستاسو د مهربانۍ او محبت نه بیا هم ډیره مننه. خدای فامن.